به تحولات افغانستان در مطبوعات جهان میرسیم و پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب جدید باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون مایکروفون را به همکارم فریده هود سیفی میسپارم.
وقت سحر اته بجیدی مننه. سلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادی رادیو یو ساعت خبرونه پیل شوی. په دغه لومړنۍ خبرونه کې اوري چې د آی ای ایم مؤسسې د هغو لسو غړو مړی پیژندل شوي چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په بدخشان کې وژل شول. په روانه خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د وروستیو سیلاونو له امله د خوراکي موادو په تیره د سبو د بیې د لوړېدو له امله د خلکو له مشکلاتو مو هم خبرو. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد تکالی وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د مهمو خبرونو سرخطونه. په افغانستان کې د آی ای ایم مرستندوی مؤسسې د اتو وژل شویو کسانو د ډلې د یوې غړې کورنۍ وایي چې نوموړی د عیسویت لپاره د تبلیغ په هیڅ راز فعالیتونو کې لاس نه درلود. په خیبر پښتونخوا کې وروستیو سیلابونو د پېښور په ګډون په ډېرو سیمو کې د خوراکي موادو بیې لوړې کړې دي. او په ایران کې په سنګسار د محکوم شوې میرمنې مدافع وکیل وایي چې د ناروې ته د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د آی ای ایم مرستندوی مؤسسې د اتو وژل شویو کسانو د ډلې د یوې غړې کیرین وو کورنۍ وایي چې نوموړي د عیسویت لپاره د تبلیغ په هیڅ راز فعالیت کې لاس نه درلود. د آی ای ایم مؤسسې مشر دیرک فرانس هم پر خپلو همکارانو د عیسویت د تبلیغ تور ناسم وباله. ویل دا بالکل غلط او جعل شوي تبلیغات دي، او زیاته یې کړه موږ نه د عیسویت تبلیغ کوو، نه خلکو ته انجیل ویشو، او نه دا زموږ کار دی. فرانس وویل آی ای ایم هغه کار کوي چې له حکومت سره توافق پرې کړی. ښاغلی فرانسوای د دوی د لسو کارکوونکو له وژل کېدو سره سره تر ډېره حده ناممکنه ده چې دا مؤسسه به په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړي. له ابتدایي تحقیقاتو څخه معلومه شوې ده چې په وژل شویو کسانو کې دوه افغانان او اته بهرنیان دي، او په بهرنیانو کې 15 نارینه او درې میرمنې دي. دا هم څرګنده شوې چې د قربانیانو شپږ تنه د امریکا، یو د برتانیې او یو د جرمني اتباع دي. خو په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې اوس مهال به د خپلو وژل شویو اتباعو نومونه افشا نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن تیره ورځ د آی ای ایم د لسو کارکوونکو پر وژنه ژوره خواشیني څرګنده کړه، او طالبان یې په دې خاطر وغندل. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ هم د خپلې هیوادوالې کیرین وو د مړینې د تاییدولو تر څنګ د دې وژنې په خاطر د طالبانو غندنه وکړه، او دا یې یو خواشینونکی او جبون عمل وباله. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د دې خبرونې په دوام کې د دې خبر په اړه نور تفصیل هم لرو. لازا دی رادیو څخه خبرونه اوري. په کندهار ولایت کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر د ودانۍ د جوړولو کار پیل شو. د افغانستان په جنوب کې د انتخاباتو د سیمه ایز دفتر مشر عبدالواسی الکوزی د دې ودانۍ د بنسټ د ډبرې د ایښودو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر د ودانۍ له جوړېدو سره به د دې کمیسیون په کارونو او د انتخاباتو د تیاریو په برخه کې ډېر خوځښت او ښه والی راشي. په جنوب لویدیځه حوزه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره ودانۍ په یو جریب ځمکه کې میرویس روغتون ته نږدې جوړیږي. ویل شوي چې پر دې ودانۍ 15 میلیونه افغانۍ لګول کېږي چې د کندهار ولایت له پراختیایي بودیجې څخه ورکول کېږي. د ناټو درې سرتیري پرون د بیلابیلو حملو په ترڅ کې ووژل شول. ائتلافي ځواکونه وایي له دې سره په تیرو دوو ورځو کې په افغانستان کې د وژل شویو نړیوالو عسکرو شمیر اتو تنو ته ورسید. د ایساف یا نړیوالو ثلثاتو ځواکونو په اعلامیه کې راغلي دي چې وروستۍ وژنې د افغانستان په جنوبي سیمو کې د دوو جلا پیښو په نتیجه کې رامنځته شوې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د دوو ډنمارکي عسکرو په ګډون چې په هلمند کې د غزمې پر مهال یې ټانک د سړک د غاړې ښخ شوي بم د چاودېدو له کبله تخریب شو. د ایساف 15 عسکر د شنبې په ورځ د افغانستان په جنوب کې ووژل شول. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د بهرنیو وژل شویو عسکرو شمیر 415 تنو ته رسېدلی. په هرات ولایت کې د یو سیمه ایز مقام په وینا په یو ځان وژن کې حمله کې چې هدف یې د پولیسو یو لوی مقام و، د یوې ملکی خځې په ګډون درې پولیس افسران پرون ووژل شول. په پیښه کې څلور نور پولیسان ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په یوه بله پیښه کې درې افغان عسکر وژل شوي دي. په کندهار کې هم په یو رکشا کې د ایښودل شوي بم د چاودنې په پیښه کې د څو پولیسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په فراه ولایت کې هم څو تنه ملکي افغانان په دوو جلا چاودنو کې ژوبل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې وروستیو سیلابونو له یوې خوا په سلګونو خلکو ته مرګ ژوبل اړولې او په میلیونونو خلک یې بې کوره کړي دي، له بلې خوا یې په زرګونو جریبه کرنیزې ځمکې هم لاندې کړي او په زرګونو څاروي یې له منځه وړي دي. له همدې امله د پېښور په ګډون په ډېرو سیمو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوي چې خلک یې له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د پاکستان صدراعظم یوسف رضا ګیلانی پرون په جنوبي ایالت سند کې سیلاب ځپلو سیمو څخه کتنه وکړه او خلکو ته د وینا په ترڅ کې یې وویل،
مشکل گھڑی میں وہ جذبہ جو قوم کا ہمارا ہے
هیوادوال باید په دې سختو حالاتو کې خپل معنویات اوچت وساتي. موږ به په دې سخت وخت کې خپل ورونو، خویندو او ماشومانو سره مرسته وکړو.
جو اس وقت مشکل گھڑی میں ہیں ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے.
لبری خو د خیبر پښتونخوا د کرنې وزارت سرچینو ویلي دي چې په سیلابونو کې د اوبو لګونې سیستم دومره زیانمن شوی چې بیرته رغونې ډیر وخت غواړي. په ایران کې په سنگسار د محکومې شوې میرمنې مدافع وکیل وایي چې د ناروې ته د پناه اخیستو غوښتنه ورکړې ده. محمد مصطفوي چې د ایران د عدلي سیستم له انتقاد کوونکو څخه دی رویټر خبری آژانس ته وویل،
صرفاً این بود که اعتراضی بکنم به دادرسی های
زما هدف پر هغو تشریفاتی غیر عادلانه او خپل سر و محاکمو اعتراض و چه زمون پا قضایی سیستم که موجود دی او دا نه یواز زما لپاره بلکه د نورو کسانو لپاره هم شته چه دا اوس ورسر مخامخ دی
در حال حاضر با اون مواجه هستش.
مصطفی وایي د پتیر کال کې د اتلسو کسانو د ژغورلو هڅه وکړه او د دیارلسو ښځو چې د سنگسار له حکم سره مخامخ وي دفاع وکړه او په دې بریالی شو چې لس تنه له سنگساره وژغوري. دی وایي، کله چې چارواکي زما په نیولو بریالي نه شول نو زما میرمن او د هغې ورور یې د یرغمل په توګه بندیان کړل. مصطفی چې پرون په اسلو کې یوه خبري کنفرانس ته خبرې کولې وویل چې میرمن یې خوشې شوې او دی هیلهمن دی چې ناروې ته د هغې او د د د لور د سفر لپاره زمينه به برابر شي. مصطفی په دې باور دی چې په ایران کې پاتې وای ایرانی مقامات وبني ولای وای. دی وای هلمند دی چې ایرانی مقامات به بل اخر د ته اجازه ورکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي. میرمن سکینه محمدی اشتیانی چې مصطفی مدافع وکیل و د زنا په تور په سنگسار محکومه شوې ده. دیو بل خبر لمخه د ایران د مرکزی بانک مشروعی اسلامی جمهوریت باید واردات کم کړي او په دې توګه د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوی او بندیزونو سره مقابله وکړي. د ایران د مرکزی بانک مشر محمود بهمنی پرون خبریالانو ته وویل اسلامی جمهوریت باید له بندیزونو سره د مقابلې لپاره د وارداتو له کمولو څخه کار واخلي، د ګاز مصرف کم کړي، پر لوکسو مالونو ډیره مالیه وضع کړي او د خپل هیواد تولیدات ډیر کړي. د ده په وینا له دې پرته ایران بل لاره نه لري. پر ایران د تیر پتیر جون میاشت کې ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د څلرم ځل لپاره بندیزونه ولګول. اورستای خبر د چین دولتي رسنۍ وایي د مځکې د خوېدو لامل د دې هیواد په شمال لویدیس کې چې ډېر تبتیان پکې اوسي شاوخوا یو سلو ډېر شتنه مړه شوي دي. د راپورونو له مخې دا پیښه په دې سیمه کې د پرله پسې بارانونو له وجې شوې ده. دا خبرونه
دا آزادی رادیو ده. په روانه خبرونه کې اوري د آی ایم مؤسسه د هغو لسو غړو مړی پیژندل شوی چې د تیرې پنجشنبه په ورځ په بدخشان کې وژل شول. آی ایم او د وژل شوو د کورنیو غړي د طالبانو د اداره د ویچ ګواکې دوی د مسیحیت لپاره تبلیغ کاوه. د افغانستان د لوړو مسلکي زده کړو وزارت پریکړه کړې ده چې د تحصیل نوی ستراتیژیک پلان د هیواد په ټولو دولتي پوهنتونونو او د زده کړو په عالي مؤسسو کې پلی کړي. په خیبر پښتونخوا کې د وروستیو سیلابونو له امله د خوراکي موادو په تیره د سبو بیه ډېره جوړه شوې ده او د خبرونې پروسه برخه کې د ورکی شو عزیزانو د لټه پروګرام لرو. په افغانستان کې د آی ایم رستندوی مؤسسه د اتو وژل شو غړو د ډلې د یوې کیرنو کورنۍ وایي چې نوموړي د عیسویت لپاره د تبلیغ په هیڅ راز فعالیتونو کې لاس نه درلود. وسلوالو طالبانو د دې اتو روغتیایي کارکوونکو د وژنې د ادعا تر څنګ په دې ډلې تور لګولې چې دوی افغانان عیسویت ته رابلل. پام دی حال کې له تحقیقات وروسته د تقریبا ټولو وژل شوو کسانو هویت تثبیت شوی او ستایید شوی دی چې په دې ډلې کې شپږتنه د امریکا، یو د بریتانیې او یو د جرمني اتباع شامل وو. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل ریپورت ته.
د برتنوي کرین وو کورنۍ وایي چې د میرمنې په افغانستان کې یوازې او یوازې بشري هدف درلود. د آی ای ایم د لسو کارکونکو د وژنې مسؤلیت هم طالبانو او هم حزب اسلامي په غاړه اخیستی دی. دواړو ویلي چې دا ډله د عیسویت د تبلیغ په مقصد افغانستان ته تللې وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل دوی د ناټو لپاره جاسوسي کوله او خلکو ته په سیمه ییزو ژبو د انجیل په ویشلو سره یې د عیسویت لپاره تبلیغ کاوه. خو د کرین وو د کورنۍ غړو په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې کرین یوه بشرپاله وه او هیڅ راز مذهبي او سیاسي اجنډا یې نه درلوده. په خبر پاڼه کې راغلي میرمن وو غوښتل نړۍ په دې پوه شي چې په افغانستان کې تر روانې جګړې هاخوا یوه بله جګړه هم روانه ده او هغه دا چې خلک له خپلو ابتدایي اړتیاوو څخه بې برخې دي. د آی ای ایم مشر دیرک فرانس هم پر خپلو همکارانو د عیسویت د تبلیغ تور ناسم وباله. وی ویل دا بالکل غلط او جال شوی تبلیغات دي. د زیاته کړه موږ نه د عیسویت تبلیغ کوو، نه خلکو ته انجیل ویشو او نه دا زموږ کار دی. فرانس وویل آی ای ایم هغه کار کوي چې له افغان حکومت سره یې توافق پرې کړی. کرین وو چې خلکو ته د روغتیایي مرستو له رسولو وروسته د آی ای ایم له لسو کارکوونکو سره یو ځای له نورستان څخه کابل ته پر لاره ووژل شوه، په پام کې وه چې له افغانستانه له ستنېدو سره سم واده وکړي. د کرین نامزد مارک سمیت وایي چې د نوموړي مړینه د افغانستان لپاره یوه لویه ضایعه وه. د کرین د کورنۍ غړي وایي چې دا یوه رښتینې اتله وه او که څه هم په افغانستان کې د کار په بهیر کې ویره لرله، خو هیڅ کله هم دې ویرې ته اجازه نه ورکوله چې د دې د کار په لاره کې خنډ جوړ کړي. کرین وو په دې وروستیو کې په خپله انټرنټ پاڼه کې لیکلي وو چې غواړي د ډاکټرانو په یوه ډله کې په نورستان ولایت کې له میرمنو او ماشومانو سره د مرستې یو کلینیک جوړ کړي. په همدې حال کې د آی ای ایم مؤسسې مشر دیرک فرانس ویلي دي د دوی د لسو کارکوونکو له وژل کېدو سره سره تر ډیره حده ناممکنه ده چې دا مؤسسه به په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړي. فرانس وایي آی ای ایم له څه باندې څلور څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. د نوموړي په وینا دې مؤسسې د پخواني پاچا د واکمنۍ له وخته نیولې د کمونستانو او روسانو تر وخته، بیا د مجاهدینو د بېلابېلو ډلو د واکمنۍ په سیمو کې، او بیا د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړی. له ابتدایي تحقیقاتو څخه معلومه شوې ده چې په وژل شویو کې دوه افغانان او اته بهرنیان دي، او په بهرنیانو کې پنځه نارینه او درې میرمنې دي. دا هم څرګنده شوې ده چې د قربانیانو شپږ تنه د امریکا، یو د برتانیې او یو د جرمني اتباع دي. خو په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې اوس مهال به د خپلو وژل شویو اتباعو نومونه افشا نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن تیره ورځ د آی ای ایم د لسو کارکوونکو پر وژنه ژوره خواشیني څرګنده کړه او طالبان یې په دې خاطر وغندل. میرمن کلینټن دا د نامردۍ یو شریر عمل وباله چې د دې په وینا د طالبانو قساوت ښیي. د په افغانستان کې د آی ای ایم د کارکونکو خدمات د اتلولۍ او لوی زړه خدمات وبلل. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ هم د خپل هیوادوالې کرین وو د مړینې د تاییدولو تر څنګ د دې وژنې په خاطر د طالبانو غندنه وکړه او دا یو خواشینونکی او جبون عمل وبله. هیګ وویل چې دا د افغانستان د خلکو د ګټو ضد عمل و. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د آی ای ایم د لسو کارکوونکو د وژنې مسؤلیت که څه هم طالبانو او حزب اسلامي دواړو په غاړه اخیستی، خو د کورنیو چارو وزارت ویان زمري بشري فرانس پرس خبري اژانس ته وویل اوس له وخته مخکې ده چې د دې وژنې د علت او عملانو په اړه خبرې وکړو. په کابل کې د امریکا د سفارت ویان دی کیټلین هیدن په یو خبر پانه کې وویل چې د وژل شویو کسانو مړی پرون یک شنبه کابل ته انتقال شول او د افغان، امریکایی، جرمنی او برتنوي چارواکو لخوا یې هویت تثبیت شو. ویان دی تایید کړه چې په وژل شویو کې شپږ تنه امریکایي اتباع دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې په وژل شویو کې یوه د دې هیواد 15 کلنه تباه میرمن وه.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکایي ځواکونو تر کنټرول لاندې د بګرام له زندان څخه چې اوس د پروان په زندان نومول شوی پرون شل افغان زندانیان آزاد شول. افغان چارواکي وایي چې دغه بندیان د سولې ملي مشورتي جرګې د پریکړې په رڼا کې پریښودل شول. د افغانستان لوی څارنوال ازادي راډیو ته وویل چې په بګرام زندان کې د ځینو نورو افغان بندیانو د دوسیې د څیړلو کار هم روان دی. احمد زبیر ژمنی په اړه ریپورت راکوي.
د امریکایي ځواکونو له بګرام زندان څخه د افغان زندانیانو د خوشی کېدو په لړ کې د یک شنبه په ورځ هم یو شل کسیزه ډله خوشی شوه. دغه کسان له بګرام زندان نه چې اوس د پروان په زندان نومول شوی د افغانستان د لوی څارنوالۍ ودانۍ ته له انتقالېدو وروسته خپلو کورونو ته رخصت شول. د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق الکو خبریالانو ته وویل چې د خوشی شویو کسانو د ځینو د بند موده پوره شوې وه او ځینې یې وبخل شول.
موږ بوخت یو د دوی دوسیې څیړو که چیرې د الزام دلایل نه وي او یا هم کمزوري وي نو د پریښولو پریکړه یې کوو. د یو شمیر کسانو د بند موده پای ته رسېدلې وه. د ځینو د بند موده پاته وه او د جمهور رئیس د فرمان له مخې ورته بخښنه وسوه.
په تیرو څو اونیو او میاشتو کې څو ځلې د بګرام او په مرکز او ولایتونو کې له دولتي زندانونو نه بندیان خوشی شوي دي. اکثره دغه کسان له خوشی کېدو وروسته وایي چې د شخصي دښمنۍ او ناسمو راپورونو په اساس له وسلوالو مخالفینو سره د تړاو په تور نیول شوي وو. زرجان چې د بګرام له زندان نه په خوشی شوي شل کسیزې ډله کې وو هم همدا استدلال کاوه.
بس درې کاله مال ته تیر که درې کاله یو میاشت دو محکمې وشو، محکمې نه بعد اوس موږ خوشی شو دلته رالو. زما سوال خدا دی چې ناک د افغانان نیول، ناک راګیرول، ناک مثلا تکلیفول دا ډېر ګناه خبره. جرم هیڅ نشته، بس دومره راته ویل چې ته طالب یو، طالبانو قومندانې او القاعده سره تړاو لرې، حزبیان سره تړاو لرې، ته راته ووایا.
دوی د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا د ټاکل شوی یو کمیسون لخوا تر څیړنو وروسته پریښودل کیږي. دغه کمیسون دنده لري چې د هغو کسانو دوسیې له سره وڅېړي چې له وسلوالو طالبانو سره د تړاو په تور نیول شوي. افغان چارواکي وایي له زندانونو څخه له وسلوالو مخالفینو سره د تړاو په تور د نیول شویو کسانو خوشي کول په هیواد کې د سولې او د پخلاینې د پروسې د پیاوړي کولو د هلو ځلو یوه برخه ده.
په ریپورت کې مو واوریدل چې له پروان زندان څخه یو شمیر بندیان د سولې د مشورتي جرګې د پریکړو په اساس خوشی شوي دي. بلخوا د یک شنبه په ورځ څه باندې زر تنه د فراه اوسیدونکي راټول شوي وو او د سولې له مشورتي جرګې څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. احمد شاه فطرت د هغوی د څرګندونو په اړه ریپورت راکوي.
د زر څخه زیات قومي مشران او پخواني مجاهدینو په یوه غونډه کې د یک شنبه په ورځ خپل ملاتړ د سولې د ملي مشورتي جرګې د پریکړو څخه اعلان کړ. دغه پراخه غونډه په فراه ولایت کې د مجاهدینو په نامه د یوې شورا لخوا جوړه شوې وه. د مجاهدینو د شورا د چارواکو په وینا دوی د ملي مشورتي جرګې د پریکړو څخه ملاتړ کوي او په راتلونکي دغه پریکړو په عمل کولو کې د دولت سره مرسته کوي. د دې غونډې یو تن سمبالونکي او د مجاهدینو د شورا د رهبری حیات غړي تازه ګل خان په دې هکله ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه پلګرام د خپل دغه و چې زموږ دغه شورا چې موږ رسمي کړی د عبدالرئیس صاحب جمهور د وزارت صاحب عدلیه په دغه باندې امر باندې موږ منظور کړی دی. نو دغه مو نننه افتتاح کړه چې دغه مجاهدین مو سره راټول کړه او سپین ږیري او د دولت تاسو مشران دا موږ دوه زره نفره دغه موږ د سولې د جرګې او دغه کنفرانس چې جوړ شو د دې اوس هم خپل یو پښتواني په کلکه باندې اعلانو.
له بلې خوا کسانو چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و هم د سولې دغه هڅې هرکلی کوي او وایي چې دا رنګ هڅې کولی شي د سولې پر پروسې مثبتې اغېزې وکړي. یو تن قومي مشر په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
حاجي امیرجان هغه د ګلستان د ولسوالۍ غونډه چې د مجاهدینو تاسیس وه په دې ځای کې، بلکې دا نورو ساحو ته هم دې هڅه غځېدلې ده. دغه سولې د راویستو په باب کې دغه خلک هڅې کوي، طرفدار د صلح دی او هڅه کوي چې نور خلک د ولسوالیو په عباتو کې دوی وهڅوي چې سوله مجلس ته راشي ټول د دې حمایت د دې جرګي وکړو او د دې نور حمایت هم مشته اشتباهي باید اعلان
باید وایي چې مخکې هم په فراه ولایت کې د سولې د روانې لړۍ په ملاتړ ورته غونډې جوړې شوې دي د خلکو او کارپوهانو په وینا دا رنګ غونډې که څه هم سمبولیکې برېښي خو بیا هم د سولې ټینګښت لپاره یو مثبت ګام بلل کېږي او کولای شي چې په هیواد کې د سولې هڅې ګړندۍ کړي احمد شاه فطرت ازادي رادیو فراه ولایت
ستاسو له پیغامونو نه
زه مقربین وفادار د لغمان ولایت د خرغه ولسوالۍ سره تاسو سره په اړیکه کې یم امریکا د پاکستان حکومت سره د سیرازپور سره مرسته کوي او په خوا کې چې کوم افغانان پاتې دي د هغوی سره هېڅ ډول مرسته نه کېږي آیا دا بشر نه دي دا د بشر حقوق دا د بشر سره ظلم دا تاسو بشر دوستي نه بلکې دا بشر دښمني د رحیله ده د هغو افغانانو هم باید د افغان حکومت وخوري چې کوم په پاکستان خیبر پختونخوا کې پراته دي او هغوی خلاف ځای پیلی دي
د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وایي په هرات کې د کوکنارو کر صفر دی خو بیا هم په ډیرو نورو سیمو کې کوکنار کرل کیږي هغه د خبرې په هرات کې پرون بزګرو او د خیریه مؤسسو ځینو مشرانو ته د یوې غونډې په ترڅ کې وکړي شرف الدین ستنکزی په اړه ریپورت راکوي
له دې سره سره چې د افغانستان ګډه ولایتو کې بزګرو له کوکنارو لاسه اخیستی خو لا هم 150,000 هکتار ځمکه کې د کوکنارو کښت جریان لري یو میلیون وګړي په هیواد کې پنځه شروع دي خو دولت د نړیوال ټولنې په مرسته یوازې د 1% ناروغانو د درملنې امکانات په لاس لري دا خبرې د افغانستان د مخدره موادو د مخنیوي وزیر زرار احمد مقبل د یک شمې په ورځ هرات کې د ولسی مشرانو په 1500 کسیزه غونډه کې وکړه چې دغه ولایت ټولو امنیتي چارواکو په ګډون د مخدره موادو په اړوند جوړ شوی و
متاسفانه
د بد مرغه چې لا هم 150,000 هکتار ځمکه کې زموږ بزګر په هیواد کې کوکنار کري هلمند کندهار فراه اروزګان بادغیس ولایتونو کې 99% خو د هیواد نورو ټولو ولایتو کې د کوکنارو د کر فیصدي 1% ده زرار احمد مقبل هرات د کوکنارو لکښت صفر اعلان کړ بزګرو سره سیمه کې د بیا رغونې په لړ کې د 1,000,000 امریکایي ډالرو د مرستې او دیر سارا دی ټکټرونو د کفراتي په نوللارې د کومک ژمنه وکړه همداراز د خبرو په دوام یې وویل په نړۍ کې د مخدره موادو کاروبار څخه 15 میلیارده ډالره هر کال لاندې بندې کیږي خو افغان بزګرو ته یوازې 450,000,000 ډالره په لاس ورځي په افغانستان کې د 1,000,000 معتادینو د شتون خبر هم تایید کړ د هرات والی احمد یوسف نورستانی وویل تیر کال امنیتي ځواکونو زرګونه کیلو مخدره مواد کشف او سوځولې دي خو شینډنډ او کوشکر آباد سنگي ولسوالیو کې د کوکنارو پښتون سترګې پټې نه کړې را روان کال کې د مخنیوي په صورت کې ولسوالانو ته داسې پیغام واوراوه شینډنډ اور آباد سنگي او ټولو ولسوالیو چارواکو څخه خبر روان کال کې د کوکنارو د شتون په صورت کې وپوښتل شي که ځواب نه لره قانون ته به ځواب ووایي باید ووایم چې د افغانستان د مخدره موادو د مخنیوي وزیر هرات په سفر ښار کې د روغدو ناروغانو یو روغتون د بنسټ ډبره کېښوده او د درې نورو روغتونونو د جوړښت ژمنه یې وکړه دولتي چارواکي په هرات ولایت کې د څه لپاسه 50,000 روغدو کسانو د شتون خبر ورکوي چې میرمنې او ماشومان هم هغوی وایي پکې شامل دي
راپور زمور قضاوت ستاسو
په هرات ولایت کې د یوې خزه اوبخې په بادغیس کې د یوې خزه په اړه ریپورت راغلی دی چې ظاهرا ویل کېږي چې د طالبانو لخوا وهل شوې ده او بیا وروسته ورباندې ډزې شوې ده ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستنکزی په دې اړه وروستي معلومات راکوي
پیښه د یکشنبې په مازدیګر د بادغیس ولایت قادس ولسوالۍ د قادس خورده کلي کې رامنځته شوه. په عام محضر کې لومړی یوه میرمن د دولت مخالفو وسله والو قمندان په حکم سره په 200 درو ول شوه، بیا د توپنچې په ډزو ووژل شوه. دا خبرې د بادغیس ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سمنوال عبدالجبار په ټلیفون سره ازادۍ راډیو ته وکړې زیاته یې کړه. میرمنې 40 کاله عمر لاره کونډه وی و چا د واده دوکه ورکړې وه، حمل اخیسته و سړی هم لومړی پلا هغه قمندانۍ ولی و، مګر هغه وی د پیسو په بدل کې خلاص اوس په ایران کې دی. میرمن څلور ورځې د غیر مسوله وسله والو بند کې پاته شوې وه او د ګیرې ماشومې ځایي چارواکي وی په زوره پې زیان کړی شوی و.
د راپورونو په اساس دا سړی اوس فعلا په ایران کې دی او دا ښځه توقیفېږي. ښځه چې توقیفېږي بالا څلورو ورځو یا درې ورځو دا ښځه اوولسم تاریخ د دې د اسد میاشتې په یو کمیټه کې اوله زیاتره د 200 درو منې واسي د بال هغې نه په تفانچې په مرمۍ نویستل د ملایصف له خوا نه په قتل ورسېدله.
سیمه ایزه خلک او د اړوند چارو ګڼه کارپوهان وایي په میرمن ظلم شوی، ځکه کونډه وه او که ورته تورې رښتیا هم وي محکمه په داسې تورونو د مرګ حکم نه کوي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر په دغه خبر خوابدي وښود عمل وغنده.
تخطی د حقوق بشر ده که دا ښځه هم متهم وای په کوم جرم کې، موږ قانوني محاکم لرو او نهادونه لرو چې دې سره برخورد وکړي. هر څوک نشي کولی چې قاضي وسي، یو قمندان نسی که ولی چه قضاوت بکی، قاضی خپل ځای لري او یو قمندان خپل ځای لري.
بادغیس افغانستان شمال ویدیز که ولایت ده چه پا دیره لری پروتو ولسوالیو که ده حکومت وصله والا مخالفینو کنترول شده او ورت سایره محکمه نوری هم پا که تکرار شویدی. که څه هم د تازه پیښې مسئول دولتی چارواکی طالبان بولی، مگر د طالبانو کوم ویان لا دغه پیښې مسئولیت په غاړه نه ده اخیستی.
په ریپورت کې مو واوریدل چې وسلوالو طالبانو یو کونډه میرمن صحرایي محکمې کې د زنا په تور ووژله. په لویدیځو ورځپاڼو کې د هغې بلې افغانې میرمنې په اړه تبصرې خپرې شوې دي چې غوږ او پوزه یې تینه پرې شوې دي. په دې اړه صالح محمد صالح د نورو مطالبو ترڅنګ چې په لویدیځو ورځپاڼو کې کتلي دي په لنډو معلومات راغونډ کړي.
کریسچن ساینس مانیټور رسپنې په خپل ورستۍ غنې کې په بدخشان کې د څو بهرنیو صحي کارکونکو پر وژل کېدو تبصره کړې. د یوې تحلیلي لیکنې په یوه برخه کې راغلي، د افغانستان په یو ډیر خوندي ولایت کې د شپږو امریکایانو په ګډون لس صحي کارکونکي ووژل شول. ورځپاڼه زیاتوي پر مرستندویو کارکونکو حمله څرګندوي چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د تاوتریخوالي ضد مبارزه کې له څومره ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د ځینو راپورونو پر اساس دغه صحي کارکونکي به شایي د ځینو جنایتکارو ډلو لخوا وژل شوي وي، خو طالبانو د دې وژنې مسؤلیت منلی دی. ورځپاڼه په دې باور ده چې د مخدره موادو د قاچاق لار پر بدخشان ورسپره ده او ځینې پخواني قمندانان په سیمه کې د کار روزګار په لټه کې دي. په عین حال کې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان پر سرحدي ولسوالیو څو ځلې حملې وکړې. له دې سره یې د افغانستان په دې خوندي ولایت کې هم ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی. کریسچن ساینس مانیټور وړاندې لیکي، ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې وسلوالو طالبانو د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې جګړه پیل کړه چې د افغانستان په شمال له دې جملې په بدخشان کې ځان ته د نفوذ شرایط برابر کړي. تیره میاشت ګڼو وسلوالو طالبانو برګمټال ولسوالۍ ونیوله، خو وروسته افغان او ناټو ځواکونو بیرته وسلوال له سیمې شاتګ ته مجبور کړل. ورځپاڼې لیکي په بدخشان کې به د طالبانو نفوذ شایي د دې سبب سي چې د حزب اسلامي ځینې قمندانان به له طالبانو سره لاس یو کړي. لندن خبریدونکو انډیپندنت ورسپنې هم په خپل یو تحلیلي لیکنه کې د افغانستان مسله څېړلې ده. د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي، تیر اونۍ ټایم مجلې د یوې 13 کلنې نجلۍ عائشه تصویر خپور کړ چې میړه یې پزه او غوږونه ورپرې کړي دي. د یکس امریکا ته ټکان ورکړ. ورسپنه وایي عائشه یو وخت په کابل کې د شوزو په یو پناځای کې منتظره و چې امریکا ته ورسول سي او هلته د څېرې جراحي عملیات وسي. هغه ټایم مجلې ته ویلي، کله چې کوچنی و پلار د طالبانو یو قمندان ته په بدو کې ورکړه، ځکه د ورځپاڼې په وینا د عائشه اکا د هغې د میړه یو نږدې خپل وژلی و. وروسته عائشه دغه قمندان ته واده سوه. کال وروسته د خپل میړه د بد چلند له کبله له کوره وتښتېده، خو وروسته بیرته د طالبانو لاسته ورغله. ورځپاڼې لیکي عائشه وروسته د طالبانو قمندان ته وروستل سوه چې میړه یې د هغې جزا د پزې او غوږونو پرېکېدل وټاکل. انډیپندنت ورځپاڼه د ټایم مجلې په حواله زیاتوي د عائشه لیور هغه ټینګه نیولې وه او میړه یې چاړه راواخیسته. اول یې د هغې غوږونه بیا پازه ور پرې کړه. د ورځپاڼې په باور عائشه په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د بد چلند یو ټکان ورکوونکی مثال دی او څرګندوي چې په دې هیواد کې له ښځو سره د منځنیو پیړیو د وخت غوندې چلند کیږي. د عائشه عکاس جودی بیبر ویلي عائشه ورته زیاته ښکلې ښکاره سوه. هغې ته ویلي چې شایسته زیات دی. بیبر ویلي هیڅکله به د عائشه واقعي احساس در نه کړي، خو هغه څه چې کولی سي دا دی چې شایست به یې د هغې په تصویر کې منعکس کړي.
اته نیمه بجې دی. احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
په افغانستان کې د آی ایم د مرستندوی مؤسسې د اتو وژل شویو کسانو د ډلې د یوې غړي کیرن وو کورنۍ او د آی ایم د مؤسسې مشر ډیرک فرانس وایي چې د دې مؤسسې وژل شویو صحي کارکوونکو د عیسویت لپاره د تبلیغ په هیڅ راز فعالیتونو کې لاس نه درلود. راپورونه وایي طالبانو پرون مازدیګر په بادغیس کې په یوه سرای محکمه کې یوه امیدواره میرمن له یوه نارینه سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور لومړی 200 دورې ووهله او بیا یې ووژله. په کندهار ولایت کې سیمه ایز چارواکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر د ودانۍ د جوړولو کار پیل شو. د دې چارواکو په وینا له دې سره به د انتخاباتو د تیاریو په برخه کې ډیر خوځښت او ښه والی راشي. د ناتو درې عسکر پرون د افغانستان په جنوب کې په بیلابیلو حملو کې ووژل شول. ائتلافي ځواکونه وایي له دې سره په تیرو دوو ورځو کې په افغانستان کې د وژل شویو نړیوالو عسکرو شمیر اتو تنو ته ورسید. په هرات کې د یو سیمه ایز مقام په وینا په یو ځنوژونکي حمله کې چې هدف یې د پولیسو یو لوی مقام و د یوې ملکي ښځې په ګډون درې پولیس افسران ووژل شول. په خیبر پختونخوا کې وروستیو سیلابونو د زیات شمیر کرنیز ځمکې لاندې کړي او له دې سره د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د پاکستان صدراعظم یوسف رضا ګیلانی پرون په جنوبي سند ایالت کې له سیلاب ځپلو سیمو څخه کتنه وکړه. په ایران کې په سنګسار د محکومې شوې میرمنې مدافع وکیل محمد مصطفوي وایي چې د ناروې ته د پناه اخیستو غوښتنه ورکړې ده. د ایران د مرکزی بانک مشر وایي اسلامي جمهوریت باید واردات کم کړي او په دې توګه د ملګرو ملتونو لخوا له لګول شویو بندیزونو سره مقابله وکړي. او د چین دولتي رسنۍ وایي د مځکې د خویدو له امله د دې هیواد په شمال لویدیځ کې چې ډېر تبتیان پکې اوسي شاوخوا 130 تنه مړه شوي دي.
په روانه خبرونه کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل په خیبر پښتونخوا کې د وروستیو سیلاونو له امله د خوراکي موادو په تیره د سبو بیه ډېره لوړه شوې ده او خلک د سیلاونو له امله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په خیبر پښتونخوا کې د ازادي راډیو خبریال مجیب انګار په خپل ریپورت کې د خلکو حال پوښتلی.
په خیبر پښتونخوا کې وروستیو سیلابونو چې د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو زیانمنونکي بلل شوی د نورو برخو په شان د زراعت او مالدارۍ برخه هم تر ډیره ځپلې. په سوات، چارسده، مانسهره، پیښور او یو شمیر نورو سیمو کې چې په دغه برخه کې د دې ایالت د اوسیدونکو تر نیمایي زیاتې اړتیاوې پوره کولې، په لسګونو زره جریبه کرنیزې ځمکې، باغونه او شنه فصلونه اوبو وړي چې له امله یې د پیښور بازارونه د تازه سبزیو لکه مخ سره مخ او بیې ډېرې لوړې دي. د پیښور اوسیدونکي د تازه سبزیانو له لوړو بیو شکایت کوي او وایي که ورته جدي پاملرنه ونه شي دوی به له لا ډېرو ستونزو سره مخ شي.
زما نوم نصیر دی. دا کله نه چې سیلاب راغلی دی ډېر سخته ګراني ده. بېنډۍ په 80 روپۍ کیلو ده او هر یو شی ګران دی. 100 روپۍ نه زیات زه نشم ګټلی د ورځې. او په یو سبزی باندې 300 روپۍ خرچه ده. دا ډېر ورځې کېږي په ماړه خېټه باندې ډوډۍ نه ده خوړلی.
زما نوم ګلداد خان دی. د پیښور اوسیدونکي هم سبزیانې ریټونه ډېر زیات ختلي دي بلکې ملاویږي هم نه. دلته ټول غریبانان دي، د غریب مزدورکار دي، د خلکو 150 روپۍ دیاړی دا په دې کې دوی ټماټر واخلي ټماټر ریټ هم یو نیم سل روپیه ته رسیدلې دي. داسې لوګان هر یو شی ګران شوی دی اول ملاویږي نه. ډېر پریشانیانې دي، یو خوا سیلابونه دي اوبه دي د سر سورې عمر شوی دی د خلکو، او بل خوا د خوراک څښاک اس هم نشته.
د تازه سبزیو یو تن پلورونکی سمیع الله په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
ما نوم سمیع الله جان دی، د پیښور اوسیدونکی یم. ما زه سبزی دکان دی ما په بارانه د واجب سودا ډیر زیاته کم شوې ده. پښتونخوا کې کم علاقه ده، ټول سیلاب والی ده، سوداګان بالکل ختم شوي دي. او بل دا خبره چې موږ سبزی دکان دلته زمونږ وړ نه برابر، موږ پینډۍ لزو یو ځینې بل ځینې موږ دلته وړ برابر سوداګان خرڅو. دا بینډۍ چې کمی دي هغه مخکې په دیرش پنځه شپږ کیلو، نن سبا شپږ اویا روپۍ کیلو په منډۍ کې خرڅېږي. داسې کدوان دی اتیا درې نیم سو روپۍ دړې، مخکې اوس درې نیم سو دي، او مخکې چې کم دي دیرش پنځه شپږ کیلو. داسې ترن هر یو شه داسې والا ټماټر مخکي چې بارانه مخکي دیش 15 شوبې کیلو به دا سیدا برغه یو نیم سل یو سل شپېته در رسیدلو.
د زراعت ترڅنګ مالداري ته هم د پام وړ زیان وخته. په یادو سیمو کې یو زیات شمیر څاروي او د چرګانو فارمونه وبوړي، او د پاتو هغو به دومره لوړې شوي چې د قصابانو په وینا اخیستلې د دوی له وسه بهر دي. او په ډیری هغو قصابیو کې چې هر ورځ به په لسګونو څاروي حلالول، له یو دوه زیات نه لیدل کیږي.
زمانم طارق عزیز دی، اشرت سره ما سره د مونږ دکان دی. د قصابه مخکې به د مونږ لس څاروي خرڅېدل، او اوس چې دی نو یو په توره خرڅېږي، هغه په دوه دکانو باندې مونږ تقسیمو. چې دلته څومره څاروي هغه ټول وبوړي دي، پنجاب لارم بند دی او ساروی گرانم دی او رازیم نو سختم دی.
د پیښور اوسیدونکو د تازه سبزیو او نور خوراکي موادو لړوړو به شکایت کوي، خو له 400 سواد او زین نور سیمونه په ورکل شوې راپورټونه کې ویل شوی چې د دغو سیمو خلک د خوراکي موادو له سخت کمخ سره مخ دي، او په ډیری سیمو کې د 500 روپۍ یو په خډوډي په 10 روپۍ پلورل کیږي. بلخو د کرنې وزارت مسولینو ویلي چې سیلابونو د کرنې زوزمکو ټوله ویالې او نارونه لمنځه وړي چې بیا رغونه به لکتر لګش پګ میاشي وخته اړتیا ولري. مجيب الرحمن انګر، ازادي رادیو، پېښور.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه جوړ او روغ اوسئ، دا بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو عزیزانو، د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو پیغامونو کې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. همدارس داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. که غواړئ چې ورک شوي عزیزان مو پیدا شي، نو دغه پروګرام تر پایه واورئ. د ازادي رادیو څخه د ورک شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00 3 2 4 4 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اول به هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو شخص موږ ته تلیفون کړی دی. په دغه پیغام کې دای خپل ورک شوی عزیز لټوي، او همداراز د یو ورک شوي عزیز په اړه هم معلومات لري. پیغام به په ګډه سره واورو.
زګران اج محمد دسین بولتا سوال سوالی ته خبر کوم. زما یو عزیز دی چې نوم یې بردار دی، او د دوست محمد اکا عزیز دی. دا نه دا د خدای دا درود دی. دا لاس کار کې څنګه درک دی که څوک د دغه معلومات لري، نو زموږ باندې ځان خبر وکړي. 0 8 8 9 10 4 10. او بل موږ یو نفر پیدا کړ دی په نامه سره د نظر محمد دی، چې د جمعه زی دی. د 15 کال کې چې د کور ته نظر کړي. که څوک د دغه معلومات غواړي، هم دی په دغه نمبر باندې زموږ سره تماس شي. 0 8 8 9 10 4 10.
ډیر مننه ستاسو.
ګران دوستانو، اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې یو ګران ورور له تهران موږ ته رالېږلی دی. دی په خپل پیغام کې وایي چې د بور محمد زوی چې ورک شوی دی پیدا شوی دی او له ده سره ده، خو د بور محمد د زوی نوم نه اخلي. راځئ چې د ده پیغام واورو. پس له پیغامه به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې چې دغه ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. متاسفانه ده د تلیفون شمیره په خپل پیغام کې نه ده ویلې.
زما سره یو ګران عزیز ورک دی، د معقود په قومي معقود دی، د بور محمد زوی دی، د محمد ارجان هغه لسی دی. هر مسلمان چې دغه زما ځغه اوري دغه لږ دا درې کاله چې زما سره دی. زه د یاران د تیاران څخه زنګ درته وم. دا لږ دا شوبل نو که ساده دی، نو که دای ساده چامه دی، باران یار نه وای وای زه ماکویم، بیا وای نامنځایم، بیا وای تاسکځایم، بلا په نه پوهېږم. او د محمد ارجان هغه لسی دی، بور محمد جان هغه زوی دی. دا هر سړی کې ادرس لري، هر سړی چې غواړي په دغه شماره دې ماته زنګ وکړي.
نو ګرانو دوستانو، که تاسو د بور محمد زوی لټوئ نو په دغه شمېرې زموږ ګران اورېدونکي ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره ده 00909932923. د تلیفون شمېره به واره بیا وایم 00909932923. اوس به هغه یو تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې یو ورور تلیفون کړی دی او د اختر په نامه د یو چا په حق معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام په ګډه سره واورو.
د ورکه اعلان ورور دلته یو اختر نمیږي، د ایرات د کلاینو ده، د نعیم خان زوی ده، د لس کاله کېږي چې راغلی ده، دلته له کوره خوا بدل شوی ده. دی خبر ده چې مور یې ډېره خفه ده، مور ته دي که څوک اوري مور ته دي حال ورکړي چې دی ژوندی ده، جوړ ده، په کوټه کې ده. په تلیفون کوو، تلیفون ده 0-314-350-45-44. وسلام.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام اورئ. د ازادي رادیو خبرنگار شرف الدین ستانکزای د هرات شفاخانې څخه راپور کوي چې په دغه روختون کې څو ماشومان چې د مایند انفجار له امله د هلمند نهر سراج په ولسوالۍ کې زخمیان شوي دي او اوس د هرات په روختون کې تر درملنې لاندې دي. او د دغه شفاخانې مسؤول ډاکټر ویلي دي چې اوس دغه ماشومان جوړ شوي دي او د دوی له خپلو خپلوانو څخه هیله کوي چې د هرات شفاخانې ته راسي او دغه ماشومان تسلیم کړي. نو ګران دوستانو، راځي چې دغه راپور په ګډه سره واورو.
د وکلنې بیبي جانې ټول صورت په درملو پوښلی ولای، هم سترګې او خوله د میندې او لمبې سوځول سوي ټپونو له کبله نه پرانستل کېدې، خو معالج ډاکټرې رغونې ته ډاډمن وې. وی ویل له خطره وتلې ده. تر خوا درې تنه نور د دیارلس کاله کم عمر ماشومان هم ټپیان پراته وې. یوازې یوه تن دیارلس کلن سید احمد دومره پوهېده چې د نهر سراج استوګن دی. د خبرو په دوام مې د پیښې نقل داسې ازادي راډیو ته وکړ.
سید احمد دلته نور دوه کان زما ورونه وه، یوه انجینر وه، هغه دوه وټکوې شوی وه. دا شی و داسې څه کوي هغه سپیشل.
څو نفره بیا زخمیان شوي؟
دوه نفره، یوه انجینر وه، د دې بیجان غټه وه، دغه یو هلک زما غټ وه، هغه دوه شیدان شله. موږ کوف نه شاس کړي زه را پټاو شو، بس ور وخت دی.
مکتب دی ویره ده؟
مکتب هلته نشته، نه شراس کړي مکتب نشته، دا مجد ته راځو.
خو د روغتون مشر ډاکټر محمد عارف جلالی وویل ناروغان د ایساپ او ملي ورد ځواکونو لخوا شل ورځې د مخه ورته تسلیم شوي. اوس چې د رغونې په حال کې دی نه پوهېږي چا ته یې وسپاري، ځکه یې نو ازادۍ راډیو له لارې د هلمند نهر سراج ولسوالۍ کې د ماشومانو د روغتیا پذیري سره داسې اعلان د هغوی کورنۍ ته وکړ.
سید احمد نوم داره، یک دیویژن نوم داره، یک منک نوم داره و یک هم سیف الله.
شلش پیده مخدای ساپا میلیور دول اخوات سلور محشمان چه ده دوی پاوینه ده هلمن نهر سراج و لسوالی پوری عده داری ده مین ده انفجار و سوزوانی لکبله روختون تر رو سویدی. یاوی سید احمد بله بی بی جان بل محشمه نانکو او سلوری هم سیف الله نمونه داری. دا ماشومان د خپل کور پته نه پیژني. کورنۍ څخه هیله کوم هرات ته د پراتګ ماشومان له روغتون څخه تسلیم کړي. هلمند د افغانستان یو لنه امنه ولایتو څخه د چریر زلی د جګړې قربانیان ماشومان او نور ملکی وګړي وي. هغه چې هرات د درملنې لپاره د جګړې ټاپیان راغلي دقیقه شمیره یې نه ده څرګنده، خو د سوځل سوي ناروغانو روغتون ته تر اوسه تر سل تنه زیات ناروغان ډاکټر وای راغلي دي. ډاکټر جلالي د هلمند څلور تنه ټپي ماشومانو کورنۍ ته ډاډ ورکړ چې که په هر ګوند یا ډله پورې اړه لري پرته له دې چې هغه وایي امنیتي اندېښنه ولري روغتون سره په اړیکو دي خپل ماشومان روغ رمټ تسلیم کړي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام اورئ. اوس قلم کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه وار ورسید هو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
هاي ورور، د پنامه د ملا عبدالعلي د خپل د بدغس ولایت بلا مرغاب د ولسوالۍ معلومات
زه ګلالی د جنگل ترالیزی سره ټلیفون کوم. ما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نور احمد دی، په غمی مشهور دی. د پلار نوم یې ګل محمد دی. نه درې نیم کاله کېږي چې د کور څخه وتلی دی، نه درکه دی. افغانستان د خوارۍ دپاره تللی، هېڅ درک یې نشته. اصحابي تکلیف هم لري، شل کاله عمر یې دی. هر چا ته که معلومات وي یا دی په خپله اوري یا بل چا ته معلومات وي، زما سره دې پر دغه نمبر باندې رابطه ونیسي. 0023 2 5 5 2 9 پر دغه نمبر چې زما سره رابطه ونیسي. یوازې به بیا د نمبر درته تکرار کړم، 0023 2 5 5 2 9.
زه د میوالي څخه غږیږم، ملک هغه محمد. زموږ ورکه سید د درې څلور میاشتې مخکې په نامه د مادالي ولد شرایو، نو پته یې نشته. هر چا ته چې پته معلومه وي موږ ته دې په دې نمبر باندې معلومات راکړي. 0302 2 9 10. سلام علیکم.
زه محمد یونس د ننګرهار د ګرآباد نه خبرې کوم. او زما یو ماما چې په نوم د آزر جمیل ورک دی، د نن شل کاله مخکې په پاکستان کې د کوار نه ورکه شوی دی. نو اوسه پورې موږ ته څه معلومات نشته دی. نو که هر څوک زمونږ د آواز اوري او یا دی په خپله اوري، نو موږ ته دې په دغه شمېره باندې ټلیفون وکړي. 0 9 3 4 4 باندې دی موږ ته زنګ وهي. وسلام په احترام.
الو سلام علیکم، زه د ملت راځي څخه خبرې کوم. ما ورور حمید الله نیږي، زه د حبیب الله زوی دی. څنګه کال کیږي پر سبا بار خدای که پر سبا بار خدای زخه ده. اوس موږ دا خوښ ده چې دا کوشش دې را سره وکړي. نمبر وسه سوایم 0 3 0 2 3 8 3 9 2 1 5.
ما نوم نور احمد دی، کندهار ولایت خبر کوم. ما درند ولان دی په سعودي کې، ما درک یاد لري کار کې جوړ تو زر ولي مې یو محمد اغا مې یو مسلمان کې دی د کندهار ولایت خبر. دا شمیره د ما سره تاسو پر اړیا ته مور اړیا یېر څنګه سوال تاسو کې.
الو السلام علیکم، زامر خان غزنی ولایت څخه د نخاون لسالي درک کې دی چې دونکو
موږ یو کلیوال منځي په نامو دا 15 کال کېږي چې ورک د پات وک څوک معلومات لري موږ ته یو دغه رنګ وایي شکر سره 15 خدای په امان او سلام دی آزاد الله جان ډېره مننه
السلام علیکم یہ جی موجود دو ہلمند ولایت مسجد السوالی سر سر خبر کم ما یو آخری دی ولجان لیزی دانک کار اللہ کار کی گی چورت بھی و دے خطل از ماز آغا بھی اور یا دا ملگیر از ماز آغا بھی و دا غلم بای دی ما تزام ہوئی سپر وچ سپر شپاز اتس سو وش بیتا دلدس سو سرور بیش سپر وچ سپر شپاز اتس سو وش بیتا دلدس سو سرور بیش کبھی خطل از ماز آغا بھی یا دا ملگیر آوری ولجان لیزی کوری پا بنابی کی سجیرہ کازی دی دورون میں مخالق دی این خبول دی سلمان دو حالات مجید و نسانی سر خبر کاما چیز ما آخی دی لات کاری کی دی چورک دی
جا پا دجری پردیس دا وردگ ولایات تا سید آباد تی ولسولای دا حیدر خیل لکلی چخ زحمت تر کاما او زمایو آکا چی گل رحمان نمیگی او دا کلپاچا زوی دی دیر لسکاله کې دی چې بدرکه دی که څوک د ده په حق لباندې معلومات لري او یا هم دی خپل زما آواز اوري نو لطفا د مهربانۍ له مخې دی په دغه نمبر باندې زما سره اړیکه ونیسي 0 9 9 0 2 3 نمبر دغه نمبر یو ځل بیا 0 9 9 صفر هو دوا هو تري
دما یو وراره ورڅو ده په نوم دی سب پاکستان د اٹک په ویسا کې لیکي او زه اوس پینن په کابل کې ما د باګرامي ولسوالۍ د الوخیلو په کې لیکي که چا پیدا کما ته د پیدا شمیره هغه کې د افغانستان لم شمیره ده 0 9 2 5 3 3 3 او په پاکستان کې یو لمبر درا سره 0 3 0 1 5 0 8 9 3 9 6 دا شمیره د پاکستان ده وسلام
زه هلمند ولایت ته مرځي او سوال یې بادار ماما په سره خبره کوم زما یو خړې د غلام یحیی په نامه ورک دی چیر یا دې زما آواز اولی یا بل چا ته معلوم وي په دغه شماره کې ما ته زنګ ووي 0 0 8 5 3 1 9 9 0 0 8 5 3 1 9 9
یا جلداری کاکر د کندهار ولایت سګری کوم چې ما یو وخت دی احمد نور د سمند جهیل له بډانو د خپل دی راهم کا د خدای نو کا ارشا ته د کړي د بغیا د بروبل د مشتر معلومات راکې چې پر یا سګرا یا د نیو د خپل واجه
بله السلام علیکم زه عبد الله د زابل ولایت شاجی ولسوالی د کلاخیلو د کلی اوسیدونکو خبرې کوم چې زموږ یو د اکازو چې د خان په نامه چې د دوی څخه فلور شاوخوا په برابر وي ورکسوي د دوه میاشتې کېږي که هر چا ته یې پته وي په دې نمبر دې په تماس کې او خپله جایزه ترلاسه کړي 0 9 9 1 3 9 بیا یې تکراروم 0 9 9 1 3 9 که هر چا راته حال راکړي د خان په باره کې چې د دې کلنډر او د پرې جایزې حقدار ده
یا خان احمد د کوټې په خبره کوم ما یو ورور چې په نامه د باز محمد دی نن یې څلورم دی چې د خپل کور څخه نادرته شوی دی که هر څوک د په اړه کوم معلومات موږ په دې شماره زنګ ووهي د ټلیفون شماره ده 0 3 0 2 3 4 0 8 0 3 0 بله شماره ده 0 3 1 2 8 0 5 2 5 3 9 کار ته د دفاع له کوم معلومات لري مو چې په دې نمبرونو سره معلومات راځي مهرباني وکړئ
سلام ته پراد ولاد بکواد ولسوالی د سپین کاریز د کلی خبرې کوم. انډیوال دی او د لک نومېږي د یعقوب دوی دی د شپاڼې میاشت کې چې نادرکه شوی دی. که څوک د ده د معلومات لري یا دی خپله زما غږ ورته د شمارې دي ما ته زنګ ووي.
سپروه تقریبا دولس کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. سلوار خپله زموږ غږ اوري یا بڅوک د ده په معلومات لري په دغه شماره دې تماس ونیسي. یا دې په دې شماره تماس ونیسي. خپله لازمه شي د نیز واخلي او سواد یې حاصل کړي. کورې ډېر پریشانه دی. مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223481. یو ورې بیا وایم 0000223481. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211211415. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي که نوی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې نوی اورېدلی، تاسو کولی شئ چې دغه پروګرام په انټرنیټ کې واورئ. د ازادي راډیو د انټرنیټ پاڼې ادرس ده www.azadiradio.com. تر بل پروګرام مو زه امان الله امیرزای په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
می وکړ ستاسو پزما کاس مانو نو کې ستور سپو مې کوم پړ جهان نو کې تلاش می وکړ ستاسو پزما کاس مانو نو کې ستور سپو مې کوم پړ جهان نو کې زد خالق دیسواسا زد خالق دیسواسا دے کڑ دلے ماں بس کا پخلا شاہ او